د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسختن ونیمه او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي او دا د ستاسو د سوکالۍ او د خوشحالۍ په هیله د نن ورځې د پښتو لومړنۍ سهارنۍ خبرونه شروع کوو په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته عراقي قواوې د موصل د ښار د لویدیځې برخې په لوري د پرمختګ په حال کې دي د اردن پاچا عبدالله او د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی په قاهرې کې په خپلې غونډې کې د اسرایلو او د فلسطینیانو ترمنځ د جنجال د حل لپاره یو ځل بیا د دوو دولتونو د جوړولو د طرحې سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی او د شفافیت نړیوالې ټولنې ویلې دي چې اداري فساد په اصل کې د افراطیانو د تشدد لپاره یو مهمه منبع ده او دا هم د خبرونو تفصیل د عراق د فوز یو نتاق ویلی دی چې د موصل په ښار د حمله په دریم ورځ هم د هوی قواوې د پرمختګ په حال کې دي او اوس د موصل د ښار جنوبي برخو ته رسیدلي دغه نتاق ویلی دی چې د موصل د ښار په جنوب کې په 123 کیلومتره مربع نور ساحه کې هم اوس ثبات او امنیت ټینګ شوی دی عراقي قواوې چې د امریکا ملاتړ ورسره ملګری دی د دوشنبه په ورځ د موصل د ښار هوایي میدان ته ورسیدلي په دغه هوایي میدان د قبضې نه وروسته عراقي قواوې نیت لري چې د موصل د ښار په لویدیځ باندې چې اوس هم د داعش د ملیشو په کنټرول کې دی خپلې تعرضي حملې پیل کاندي د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغې خبر نه وروسته چې ویلیو په منځني ختیځ کې سوله دې ته ضرورت نه لري چې د دوو دولتونو د جوړولو په طرحې متکي وي څو ورځې پس په قاهرې کې د اردن پاچا عبدالله او د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی په خپلې غونډې کې د دوو دولتونو د جوړولو د طرحې نملا خپل ملاتړ څرګند کړ او ویلي دي بغیر له دې هر قسم حل به په سیمه جدي اثر وکړي لکن د امریکا د حکومت مامورینو وروسته بیا وویل چې په دې کې هیڅ شک نشته دی چې امریکا په مطلق ډول د دوو دولتونو د جوړولو د طرحې ملاتړ کوي د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي ول ور رتبه مشاور ویلی دی چې د لسو میاشتو نه وروسته د سوریې د سولې په لومړنیو خبرو کې به د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا هغې پریکړې ته زیاته توجه شي چې په کې په سوریې کې د سیاسي انتقال غوښتنه شوې ده د لوړ رتبه مشاور ښاغلي میکایل کانتیت خبریالانو ته وویل چې د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن دی مستورا د پنځشنبه په ورځ په ژنیو کې د سولې د خبرو د پاره د موافقې د ترتیب په آخري مراحلو غور کوي هغه ویلې دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2215 سلور پریکړه د خاص استازي نه غواړي چې د سیاسي انتقال د جریان د پاره رسمي مذاکرات پیل کاندي په دغه نو خبر کې وو په سوریه کې د یو بایتبار او غیر فرقي حکومت په جوړولو د نوي اساسي قانون او د عادلانه انتخاباتو په باب بحث وشي د شفافیت نړیوال ټولنې ویلې دي چې اداري فساد په اصل کې د افراطیانو د تشدد د پاره یو مهمه منبع ده د اداري فساد په ضد د هڅو د سارنې ټولنې ویلې چې د داعش او د بوکو حرام په شمول د افراطي ډلو په ضد پر روانه مبارزه کې د ته سخت ضرورت دی چې نړیواله ټولنه د اداري فساد په ضد مبارزه هم ډیره جدي وګڼي د شفافیت د نړیواله ټولنې په هغه رپورت کې چې پرون خپور شوی ویل شوی چې په حکومت کې د اداري فساد موجودیت افراطي ملیشو ته د دې فرصت برابرۍ چې د خلکو د قهر او غضب او مایوسۍ نه استفاده وکړي او په خپلو لیکو کې د خلکو استخدامولو ته زور ورکړي د وسلو انتقال ته لار پیدا کړي او هم د فوز په شمول حکومتي ادارې کمزوري او بې کفایته کړي په داسې وخت کې چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کار نه یوه میاشتې راشوې د هغه د نوي حکومت د کارونو په باب د یو لړ تحقیقاتو غوښتنه شوې ده او د امریکا د ملي امنیت وزارت د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغه اجرایي فرمان د عملي کولو لپاره دوه یادښتونه صادر کړي دي چې په هغه کې امریکا ته د غیر قانوني مهاجرینو د راتګ منع کول او د ملک نه د هغو مهاجرینو د شړلو هدایت ورکړل شوی چې د مهاجرت اسناد نه لري دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه واوریدل
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې رپورت ده. په لوړه کچه په رومانیا کې د اداري فساد پر ضد ولسي پاڅون دوام لري، او په هغه هیواد کې چې په 1918 لمریز کال کې د کمونیزم له زوار وروسته کوم غټ بحران راپیدا سوی دی، په شدت کې لا تر اوسه کموالی نه دی راغلی. د لندن څخه به د امریکا ژغ د خبریال لویس رامز د رپورټ غټ ټکي سید سلیمان شاه تاسو در واوروي.
د کمونیزم له زوال نه وروسته کله چې په رومانیا کې انتخابات وشو، د لویدیځو هیوادونو په طریقه د پارلماني انتخاباتو په نتیجه کې نوی نظام رایج شو. څو کلونه مخکې څارونکو په هغه هیواد کې په پراخه کچه د اداري فساد، اختلاس او رشوتخورۍ په ضد خبرداری ورکړی و. نوی حکومت له خپلو لویدیځو ملاتړ کوونکو سره ژمنه وکړه چې اداري اصلاحات به کوي او د فساد د مخنیوي لپاره به عملي اقدامات کوي. مګر له ډېر انتظار او صبر نه وروسته د عامو خلکو حوصله ختمه شوه او په مظاهرو یې لاس پورې کړ چې اوس هم دوام لري. د تیرو دو هفتو په دوران کې چې څومره غټې مظاهرې شوي، په 1918 لمریز کال کې دغه هیواد د کمونیست دیکتاتور نیکولای چاسیسکو په ضد د ولسي پاڅون وروسته مثال نو لیدل شوی. د حکومت په ضد په روانو احتجاجونو کې وروسته له هغې شدت راغی چې حکومت یو اجرایه فرمان جاري کړ او هغه لوړپوړي چارواکي له قانوني گرفت او مؤاخذې نه وژغورل چې له $50,000 نه کمو پیسو خوړلو تور پرې لګېدلی و. لویدیځ هیوادونه اوس دا ویره لري که په سمدستي توګه مخه ونه نیول شي او په رومانیا کې همدغسې اداري فساد او رشوتخوري روانه وي، په ختیځ اروپا کې به بې ثباتي رامنځته کړي. کومې اړیکې چې متحده ایالات یې له رومانیا سره لري ډېرې حساسې او مهمې دي. دا وخت په رومانیا او د ختیځ اروپا په یو شمېر نورو هیوادونو کې په سلګونو امریکایي عسکر د روسیې د احتمالي تیري د دفع کولو لپاره اچول شوي، او په خپله د رومانیا په خاوره کې د ناټو د دافعواتو غوندو اډه پرته ده. په تاریخي ډول رومانیا د مسکو یو ډېر نږدې ګاونډي هیواد ګڼل کېږي. هر څه چې هلته پیښېږي روسان یې په غور څاري. د سیاسي چارو څېړونکي ډیوډ کلارک په دې نظر دی چې د ناټو غړي نور نشي کولای چې په رومانیا کې پر اداري فساد خپل سترګې پټې کړي، ځکه دا په خپل ذات کې یو غټ مشکل دی. کومه اروپا چې موږ یې له 1918 لمریز کال راهیسې د جوړولو تمنا لرو، باید بنیاد یې پر یو لړ ارزښتونو ولاړي چې په دې کې ډیموکراسي، د بیان ازادي، د ټولو خلکو حقوقو ته احترام کول او د قانون برلاسه او حاکمیت شاملي. که یو هیواد د اروپایي اتحاد او ناټو غړی همي او څوک دا خیال کوي چې د لویدیځي نړۍ سیستم پکې رایج دی، خو عملا د دغو ارزښتونو کومې نښې او آثار پکې ونه لیدل شي، دا په خپل ذات کې یوه ډېره غټه ستونزه ده چې د حل لپاره باید زر تر زره یوه لار ولټول شي. د دې لپاره چې په اروپایي اتحاد کې رومانیا شامله شي، حکومت باید عملا وښيي چې د رشوت خورۍ او په دولتي کچه د خیانت د ختمولو په اړه چې کومې وعدې کړي په صادقانه ډول پرې عمل کوي، نه دا چې د خپل ولس د تیرستو په خاطر د فساد او رشوت خورۍ د ریاست دفتر پرانیزي او د کاغذ پر مخ خلکو ته وښيي چې د مجرمانو د نیولو او محاکمه کولو کار ښه په جوش روان دی. د رومانیا حکومت ادعا کوي چې تر اوسه پورې نوي په سولو کې رشوت خواره محاکمه شوي دي، خو ظاهرا د دې په زړه پورې ادعا تر شا یو ډېر بد او تریخ حقیقت پټ شوی. کوم کسان چې د رشوت خورۍ په ضد په مبارزه ګمارل شوي دي، فکر کیږي چې په خپله په خیانت او فساد کې لاس لري. د رومانیا سوداګر الکساندر ایډمسکو چې دا وخت په لندن کې اوسېږي خپل نظر داسې څرګند
کړ.
دا دولتي دفتر اصلا د اداري فساد د ختمولو سره هیڅ سروکار نه لري، یوازې د حکومت سیاسي مخالفان رانیسي او محکمو ته راکش کوي، د سیاسي غچ اخیستنې نه علاوه بل کار نه لري. د ایډمسکو پلار چې یو مستقل ورځپاڼه چلوله د رشوت خورۍ په تور پلار ونیول شو او په محبس کې سا ورکړه. د بشري حقوقو فعالین په دې نظر دي چې هغه محض سیاسي مخالفت له مخې نیول شوی و. دغه سوداګر د روانو احتجاجونو په اړه امریکا غږ ته وویل: هیله کوم چې په واقعي معنا به په رومانیا کې اصلاحات راشي، ځکه تر اوسه پورې چې هر څه شوي دي څوک پر اعتبار نشي کولی. زما پلار بېګناه ووژل شو، هیڅ قصور نه و. هغه د اداري فساد په خلاف مبارزه کوله، څارون کې وای چې واشنگتن او بروکسل دواړه باید د رومانیا په بدو حالاتو باندې لسره غور او فکر وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو. په پکتیکا کې ګڼ شمېر ولسي خلکو د یوې غونډې په ترڅ کې له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې د پاکستان د راکټي بریدونو چاره وکړي. دوی د دې ستونزې د حل لپاره پر ملګرو ملتونو هم غږ کړی دی. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ لري.
وروسته له هغه چې د ډیورن کرښې له ها غاړې څخه د ننګرهار او کونړ ولایتونو پر سرحدي سیمو توغندي بریدونه پیل شوي، د پاکستان په مقابل کې د افغانانو غوسه یو ځل بیا راپارېدلې. د دغه راکټي بریدونو له کبله چې د ننګرهار په للپورې ولسوالۍ، د کونړ په سرکاڼو او خاص کونړ ولسوالۍ شوي د ځینو ملکیانو د مرګ ژوبلې تر څنګ سلګونو کورنیو خپل کورونه هم پرې ایښي دي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې یو شمېر ولسي خلکو د یوې غونډې پر مهال د پاکستاني ځواکونو دغه راکټي بریدونه وغندل او له افغان حکومت څخه یې د پاکستاني ځواکونو په مقابل کې د جدي غبرګون غوښتنه وکړه.
چی پاکستان دغه نوړ عملونه چې په څلورشتو ګنټو کې څلور سوه توغندي د می خورې تر شړي، دا موږ ته د منلو وړ دی او نه زغملی شو. زورواکي خلک روغیل دي او بیرته یې شکست خوړلی. په ټیټو سترګو دغه خورې نه لوړ دي. افغانستان تاریخ دی متجک.
پاکستان وروسته له هغه پر افغان غاړه بریدونه پیل او له افغانستان سره یې ټولې لارې وتړلې. شری سند ایالت په یوه زیارت کې ځانوژونکي حملې لسګونه کسان ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل. د ګردیزیا د غونډې ګډونوالو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا هم وغوښتل چې د ډیپلوماتیکو لارو د پاکستان د دغو بریدونو مسأله وڅېړي او د مخنیوي لپاره له افغان حکومت سره لازمه مرسته وکړي.
او نه یوازې دا چې په کلکو ډکو باندې غندي د لوی پکتیا ټول ولسونه چې تلې افغانستان ساتلی، تلې د افغانستان لپاره سرښندنې کړي، دغه ولسونه راپورته کیږي او د یوالي په مټ باندې، د توري په مټ باندې د دغو يرغلونو په وړاندې به ودرېږي او غاکماتونکي ځواب د ګاونډي هیواد په وړاندې ورکړي.
د ګردیز د غونډې ویناوالو د افغان دولت لوري پاکستانی چارواکو ته د هغه لیست د ورکړې ستاینه هم وکړه چې په هغه هیواد کې ترهګرو د هغوی د پناه ځایونو په اړه پکې معلومات راټول شوي وو.
مګر پاکستان ته پزغر وایو چې څومره می زبروي اغل اربت روانې دي، چې څومره ترهګر تربیه کوي په یو کوي باندې سالار وي. د پښتنو یو مشهور متل دی، کوی مکې د بل مؤمن په لار کې چیرې نه وي چې په یو کوي د لار شي. اوس پاکستان ستا په یو کوي باندې لار سمې ده. پاکستان کې هر څه بریدونه چې کېږي دوی د خپلو اعمالو نتیجه ده.
په ورته وخت کې د افغانستان ملي دفاع وزارت ویلي چې د پاکستان له لوري د سرحدي سرغړونو د مخنیوي لپاره ډیپلوماتیکي هڅې روانې دي، مګر زیاته کړې ده چې د سرغړونو د دوام په صورت کې به د افغانستان ملي اردو د خپل رسالت له مخې له خپلې خاورې دفاع وکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 FM 3.15. د پاکستان حکومت له بلوچستان د صوبې څخه 1500 افغاني مهاجر کورنۍ پرون په زور د کندهار د شوراوک ولسوالۍ ته شړلې دي. نور حال د عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
سیمیز مقامات وایي چې له بلوچستان صوبې څخه د کندهار سرحدي ولسوالۍ شوراوک ته راشړل شوی کډوالي کورنۍ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي. د کندهار د والی ویاند سمیم خپلواک امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې ولایتي ادارې سیمې ته یو پلاوی لیږلی ترڅو په دقیق ډول د دغو کډوالو کورنیو اصلي ولایتونه معلوم کړي. نوموړي زیاته کړه چې د شوراوک په ولسوالۍ کې یادې کډوالي کورنۍ د سرپناه په ګډون د لومړنیو خوراکي توکو اړتیاوې هم لري چې ولایتي اداره له مرسته کوونکو ادارو سره په ګډه دغو کورنیو ته د مرستې رسولو په هڅه کې ده.
صابان شیرانی مشکی سیمی 1500 کورنۍ چې زموږ هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسېدل هغه د پاکستان دولت لخوا څخه افغان خاورې ته راړول شوي دي. په دغه سیمو کې دوی بودوباش لري. اوس دا ټوله زموږ افغانان دي چې راوښتي دي خواته، او دغه ترڅنګ د دوی د سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته او دغه د اوسېدو د ځای لپاره موږ هڅه کوو چې ژر تر ژره دوی ته امکانات برابر کړو.
شوراوک ولسوالی د کندهار په جنوب کې په 180 کیلومتر کې له ډیورند کرښې سره نږدې د بلوچستان صوبې سره نږدې پرته سیمه ده. یادی ولسوالی ته له کندهار څخه غزیدلې مځکنی لار خامه او دوی ورځې وخت نیسي. د شوراوک ولسوال عبدالنافع سنا امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د پاکستان د حکومت له لوري په زور د راشړل سو افغان مهاجرینو له کورنیو څخه ځینې دمګړۍ د سیمې له ځایي کورنیو سره اوسېږي او په هره برخه کې ډېرې اړتیاوې لري. نوموړي زیاته کړې چې ولایتي مقاماتو ته په دې اړه خبر ورکړي او د هغوی اړتیاوې ورته په ګوته کړي دي.
هلته کوم چې د مشکې سره موږ دروازه لرو، هغه دروازې سره نږدې بس په دغه سیمه کې نږدې کلي ورته پراته دي. په دغه کلي سره د پردیسم اوس چې کوم دی هغه خو د کلي د خلکو سره دغه غوښته ده، مرسته غوښته ده او د کلي خلکو کومک سره کړی دی.
دا لومړی ځل دی چې د پاکستان حکومت په دې شمیر کې افغان کډوال په زور له خپلې خاورې څخه شړي، خو تر دې مخکې د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د لسګونو افغان کډوالو د نیول کېدو په اړه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت خپل اندېښنه ښولې. له تیرې یوې اونۍ راهیسې د کندهار د سپین بولدک او د چمن ترمنځ د ډیورنډ پر کرښه دروازه هم د پاکستان له لوري د هر راست تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د سپین بولدک د سرحدي پولیسو کمیسار سمنوال محمد علي داوري امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې له پاکستاني لوري سره د دروازې د خلاصون په باب نن هم په رسمي ډول اړیکه نیولې خو مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی. پاکستان له افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه خپلې دروازې په سند ایالت کې د لال شاباس کلندر په زیارت کې تر ځنوجون کې حمله ورسته تړلې او ایالت هم دا غني چې د خپل امنیت لپاره په دې کار لاس پوري کړي خو افغان لوري پر دې کار نیوکه لري. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا ژغ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې اکثره ماشومانو ته په مورنۍ ژبه د تعلیم زمینه نه ده مساعده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت او یونسکو پرون په کابل کې دغه ورځ ولمنځله. لیکوال، شاعر، تاریخ پوه او د افغانستان پخوانی وزیر عبدالباری جهانی وایي د مورنۍ ژبې د تقویه لپاره باید د تعلیم او تربیه او د اطلاعاتو او کلتور وزارتونه، د علومو اکاډمي او د عالي تحصیلاتو وزارت په خپلو کې همکاري ولري او حکومت باید د لیکوالانو او نشراتي موسسو سره مرسته وکړي. د عبدالباری جهانی سره د زیبا خادم مرکه واوري.
محترم جهانی صاحب، ستاسو په فکر د یو تاریخ په صفات د پښتو ژبې د یو ویونکو په صفات د مورنۍ ژبې پښتو د تقویې لپاره د اطلاعاتو او کلتور رول څه دی؟ ځکه تاسو د اطلاعاتو او کلتور د پخوانی وزیر په حیث هم تجربه لرئ.
اطلاعاتو او کلتور که د تعلیم او تربیه د وزارت سره مساوی رول ونه لري نو کم از کم ډیر رول باید ولري. خو زما په وخت کې هغه رول چې د مورنۍ ژبې د تقویه په برخه کې باید لوبولی وای هغه رادیو او تلویزیون دی. مونږ ته دغه دوه برخې د اطلاعات او فرهنګ د وزارت څخه بیل شوی. نو اطلاعات او کلتور وزارت یوازې هغه خپل اخبارونه چې په پښتو او دری باندې خپرېدل هغه ورپاتو. نو د زما په اړه دا باید دغه همغږي د اطلاعات او کلتور وزارت، د تعلیم او تربیه وزارت، د علومو د اکاډمۍ، د عالي تحصیلاتو وزارت، د جیټور ترمنځ موجود وي چې ټول په یو سلا باندې د ټولو ژبو لپاره، د ټولو ماشومانو لپاره کار وکړي.
دغه کلتور د یوې ټولنې چې ته غواړې هغې ته وده ورکې، انکشاف ورکې، دغه د مورنۍ ژبې په تقویه څه تاثیر لري؟
د کلتور برخه چې ده هغه هم د ماشومانو لپاره ده، هم د اصطلاح منځکړو لپاره ده، هم د لویانو لپاره ده، چې هغه هم د لیکنو برخه ده، هم د ترجمو برخه ده، هم د ماشومانو د ادبیاتو برخه ده، هم د لویانو د ادبیاتو برخه ده. ټول منورین یا په وزارتونو پورې مربوط او یا د وزارتونو څخه مستقل په مستقله توګه دا ټول منورین، ټول لیکوالان، ټول مترجمین د ژبو په روزلو پراخولو او علمی کولو کې عمده او اساسي رول لري.
نقطه قانی چې دغه کسانو د منورینو لیکوالانو خلرنی ولې د پوسمل روان دي جبه ته کار کوي
دا زیاتره د حکومتونو په همکاري او توجه پورې هم به خېره اړه لري. حکومتونو په دې برخه کې نه تنه توجه نه کوي بلکې زیلا یو څه عدمي توجه خواته هم یو څه توجه کوم چې هغه مثلا د کتابونو د چاپولو په برخه کې حکومت هیڅ ډول همکاري نه تنه نه کوي بلکې د کتابونو د خبرونکو یا نشراتي مؤسسو باندې د مالیاتونو د درنو مالیاتونو په وضع کولو سره حتی د ناشرانو چا خبره ملا ماته کړې ده. زه وایم چې بیخي ناشرانو او خبرونکو ته نه تنها مالیات خو باید په سل کې سل بیخي ورته معاف شي. زه خو وایم چې بیخي باید حکومت یو څه پیسې له ورکي. مثلا د اکوزامو په برخه کې حکومت هیڅ ډول توجه نه ده کړې. هغه د داوود خان د زماني اکوزامي دي چې هغه د هیڅ چا لپاره کفایت نه کوي. چې شپږ میاشتې پورې مضمون باندې کار وکړي هغه مضمون خپور کړي تا ته د یوې افتې ډوډۍ نه درکړي. نو عمده رول چې دی هغه د لیکوالانو پر غاړه باندې دی. منتها د حکومت بشپړې حمایه باید وشي.
هر ماشوم په خپل مورنۍ ژبې تر یو وخته پورې چې مکتب ته راځي دا زده کړي وي غږیږي. مګر کله چې بیا په مورنۍ ژبه ورته تعلیم او تحصیل میسر نشي، یعنی هغه شاګرد دغه نتیجه د خپل درسونو نه نشي اخیستی، هغه نمرې نشي وړلی چې باید ویسي. خو د دوه یا درې یا څلور ژبو یا چې څومره سره ژبې زده کړي د دې ګټې هم ډېرې دي. نو ستاسې په فکر څه وخت کېدای شي چې یو ماشوم د نورو ژبو زده کول هم پیل کړي؟
ماشوم ته د ژبو اور زده کول کولای شي په بیخي په څلور کلنۍ کې پنځه کلنۍ کې ورته شروع کړي. خدای دې وکړي چې درې ژبې وښایي، پنځه ژبې وښایي، لس ژبې وښایي. ماشوم د ژبو د زده کولو لپاره کلی ریسیت ار انسان د ژبو د زده کولو لپاره استعداد لري. په مغز کې خاص مرکز لري ژبې زده کولای شي. مهمه دا ده چې څه په څه طریقه وښایي. خو مهم ترین شی هغه دی چې هغه ژبه ده چې د مور په غېږ کې اوري او د مور څخه اوري او په هغه باندې مفاهیم صدر کولای شي. یو فارمول موږ ته د برق په باره کې راکول کېدی. البته عبارت پښتو لکه مثلا د سیم مقاومت معکوس تناسب لري د هغه د قطر سره. دا ما میخانیک څه کړی و په امکان کې چې مې دا جمله ولیکله ماته معلوم پر نومرې راکولې. مګر ته باور وکړ دولسم چې اخلاص کې ورسته په دې پوسولم چې سیم چې غټ وي نو ډیر برق چیرې وي بیا کنری برق چیرې وي دا معکوس تناسب بیا دغه ډول ماته په ساده پښتو باندې چا ایفاده کړی وای په هغه جګو باندې چې ماته مور را شو ولید. نو دغه فارمول ما
خزده کولای شو. پښتو دری رسمي ژبه دي. دا نور د درې ژبو په نامه باندې په افغانستان کې په دې لیست کې دي. ازبکی، ترکمنی، پشه یا نور ژبه. دغه ژبو د تقویې لپاره زنه پیغام چې تاسو هغه وخت چالتوي وي څه کار شوی دی؟
د ازبکی او ترکمنی لپاره کار روان و. اخبار مو ته درلود فلم په مشخصه ورځ یوازې ازبکی خبرول، مشخصه ورځ یوازې په ترکمنی باندې خبرېدی. خو البته افغانستان یو غریب بلکې د دومره زیاتو ژبو د انکشاف لپاره نه زمینه لري، نه پیسې ورته لري، نه چا خبره امنیت ورته لري. مثلا تاسو ولاړ سي دغه تاسو قرغان ته یا مثلا شبرغان ته یا مثلا جورجان ته دې مونږ کوته که تاسو ولاړ سي د ټولو خلکو د ازبکي او ترکمني تر څنګ دریجه بزده ده. نو په دا خاطر ما
آسانه ده
دا مشکل یو څه حل دي که چا د مور څخه کوم لغت نه وي اریدلې چې او
کې په کوم کلی کور کې په کوم ولایت کې دا مشکل شته.
مثلا په نورستان کې تا مثلا د پامیر کې کله ته چې حکومت چندان نه سي رسیدلی د بدخشان په لور سکو کې خصوصا په نورستان کې دا مشکل دی.
خازه که چلته نه به دریجی بي بي او نه به مثلا نه سوک پښتو وایي یا د نور ژبې نشته غیر له دوی د خپل ژبې نه. یو کلی نه بل کلی ته یاد یوي منطقې نه چې بل منطقې ته لاړ بیا دوی یو د بل سره بیگانه دي. خارجيان دي. خارجيان دي. ډیر تشکر محترم جهاني صاحب کوم ودان.
بجوندې وشه جواب
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د کندهار د صنعتکارانو د 200 فابریکو د تړل کېدو شکایتونه د لاریون پترس کې وسول او په دې اړه موږ په کندهار کې د تجارانو د مدیره هیئت د غړي فضل حق مشکانی او د کندهار د تجارانو د بور د غړي حاجی رحمدین آغا سره د لاریون د پیل او نتیجې په باره کې خبري وکړه.
یو لاریون ولرو او یو حساب وکړو چې دا حساب پتلس کې ټولې فابریکې وتړو او زموږ نه یوازې البته برق غوښتي د فابریکاتو د صنعتي پارک لپاره البته موږ د ټول کندهار لپاره برق غوښتلی ځکه چې په ټول کندهار کې برق نو نو د دې لپاره د سره په نظر کې نیولو ټولې اتحادیې مدني ټولنې د کندهار هغه هم زموږ سره همغږې وه په دې کې نو بیا مو ډېر مصالحتانې لاریون ترسره کړلې. نو په دا حالت کې مو دغه وکړه د کارګران مو دننه فابریکات ته دننه کړه البته جناب سرپرست والي صاحب دننه او د دې په غوښتنه چې دوی غوښتل چې موږ د سړک پر سر نه یو داسې نه چې د کندهار امنیتي وضعیت داسې یو څه مشکل پېښ نه کړي. نو بنا نه هغه چې رئیس صاحبان هم او د فابریکاتو خپل فابریکات ته ولاړ او فابریکات نه دی چالانه سوي کار نه دی په شروع کړی. هغه و چې یو یو پروګرام د ویلا د کندهار د ولایت مقام او برښنا شرکت ما په یو مفاهمه او د کارام د ټولنې سره یو مفاهمه وصوله دا مفاهمه په ترڅنن موږ کابل ته رالو د پرون ورځ کې مو د وزیر تجارت سره ویلل چې ځکه چې موږ په وزیر تجارت پریاړه لرو صنایع ده دا هغه په همکاري مو وکولای شو د نور دوستانو په همکاري چې د ست سری ټولنې او د وتاک تجارت په ټول په همکاري د جناب رئیس ایزایه سره ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله سره مو نن ناس زده کینات مو په دې وکړل چې موږ ته اطمینان حاصل شو مفاهمه مو وسوله او وزیر صاحب تجارت او رئیس صاحب برښنا د عمومي رئیس صاحب برښنا او ته د سرتاسری اتحادیې رئیس دا ټول موجود وو د هغه په ناسته یو مفاهمه لاسلیک سول بنان موږ هم ودیته غاړه کښې شول چې بالا به خپل اتصاب ته خاتمه ورکو او په دې باندې مطمئن شول چې د یو خوا د غنیات راکړي دا د لمریز برق اطمینان یې هم راکړلې چې د یو شرکت ته ورکړي هغه بیډنګ ختم شوی دی او هغه ته جواز هم د کار ورکول شوی یو کال اخیر پورې یعنی یو کال یې وخت ورکړی چې 10 میګاواټه برق
او د کندهار د تجارانو د بورډ غړي حاجی رحمدین آغا د کندهار د صنعتکارانو د 200 فابریکو د تړل کېدو لاریون چې څو ورځې کېږي دوام درلود د وروستۍ نتیجې په باره کې موږ ته داسې وویل.
بلې زه به در زونه کوم چې نن موږ پر 10 دقیقو کې د ډاکټر صاحب عبدالله رئیس صاحب اجرایه سره مکتنه وکړه. البته په داسې حال کې چې د تجارت وزیر او د برښنا عمومي رئیس نه موجود و مخامخ مو یو د بل په مقابل کې خبرې وکړې ستونزې مو طرح کړه او بالاخره رئیس صاحب اجرایه هدایت ورکړې رئیس برښنا ته چې د 10 ساعتو دپاره د کندهار د صنعتي پارک دپاره تاسې برق آماده کئ او تهیه کئ ور یې کئ چې دا په رسمي پیشنهاد ورته امر ورکړل شو او هغه موجود و او دا واده ورکړل شو رئیس عمومي برښنا چې زه د 10 ساعت لپاره برق تهیه کوم خو موږ څه غوښتنه وسو چې تاسې خپل فابریکې خلاصې کړئ موږ هم ورسره ومنل چې سهار د سبا څخه دوی برق راهي برق پیدا شي او موږ به کارګر به خپلو فابریکو ته وغواړو چې دغه نتیجه وو. البته موږ وګورو چې دوی څومره عمل کوي او بعدی د دوی عمل ته موږ ګورو که چیرې برق راغی موږ به خپل البته لاریون ته به خاتمه ورکړو او برق به کارګران به خپل کار ته ادامه ورکړي تر څو چې فابریکې بیرته فعال شي.
ډېر اله حاجي صاحب تاسې د کندهار د عمومي برق په باره کې د مسؤولو مقاماتو سره خبرې ونه کړلې چې په کندهار کې برق یعنی ډېرې ستونزې لري ټول خلک پر دې باندې مشکلات لري تاسو په دې باره کې خبرې ونه کړې؟
شافیه سردار خوري زه باید ارزونه وکړم چې ما په دغه لفظ چې زه تاسو ته وایم چې د خدای او د قرآن روی ته وګوره ته ځان ته د افغانستان اجرایه رئیس کندهاریانو 2 ساعته برق نه لري پر دې موضوع باندې تاسې ډېر توجه وکړئ او ستاسو غوښتنه مو دغه دی چې د کندهاریانو غږ غم خوري پدی کی چې تاسو په انتخاباته کې ځان د کندهار مبلل دي پدی خاطر مخه مخ دا خبرې نن ما ورته کړې دي خلک شاهدان دي پر ما باندې او د برق برښنا رئیس د ہدایت ورکړي چې تاسو د کندهار د خلکو د برق غم وخوري نو موږ وګورو چې دوی څه کوي زموږ سره
ډېره مننه ستاسو څخه کور مودان اجي صاحب قدرمون اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده پیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوري تاسو د امریکا غږ آشنا راځو سره